مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی مې بجې دي. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاست وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې د خراب کړل شوی او مړو د موندلو په اړه د کورنیو چارو وزارت سرګردونی، په پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د شمالي وزیرستان عملیات او د کډوالو ستونزې، د پاکستان د نوي چیف جسټیس ټاکنه، او په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو صورتحال په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د بلوچستان چارواکي وایي په هغه صوبه کې په درې نیمو کلو کې له 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. پاکستان ویلي دي چې په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه بې بنسټه دي، او د امریکا مرستیال ولسمشر ګواښ کړی دی چې که روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو ملاتړ ختم نه کړي نو نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو درې نیمو کلونو کې په هغې صوبې کې تر 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. بیګا د کورنیو چارو وزارت مشال راډیو ته معلومات ورکړل چې پکې ویل شوي په وژل شویو کې تر 450 زیات بلوچستان او 1320 پښتانه دي. خو د ورکړو کړل شویو بلوچستانو د سازمان وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وایي د وژل شویو شمیر تر زرو زیات دی.
دا وخت موږ تقریبا 1000 کسان پورته شوی دی، لاپتا دی، اور تقریبا 1000 سے بالا موږ مسخ شدہ لاشونه مشتمل شوی دی. دغه کې ټارګټ کلینګ نشته، 1200 سے بالا ټارګټ کلینګ هم هغه جلا دی.
ماما قدیر د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پالانو په تختونو وژنو او د هغوی د مړو په خرابولو تورنوي، خو دې ادارو په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت زیاتوي په خرابو کړل شویو مړو کې 100 کسانو پیژندګلوي تر اوسه هم نه ده شوې. پاکستان وایي په افغانستان کې د دوی د لاسوهنې تورونه بې بنسټه دي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا بے بنیاد الزامونه دی او د اوګدی مدیره سره روان دی، او پاکستان په دغه بیانونو خپل رد عمل په خشان خودلې دی. موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نوړان دی افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلی وو. موږ نشو کولای چې په بشپړه توګه د ډیورنډ کرخه وتړو، البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولی شو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل د چهارشنبه پر ورځ د ولسي جرګې غونډې ته د وینا پر وخت پر پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د لاسوهنو تور پورې کړی و. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان له بوی کوره شویو سره دې مرستې وکړي. بېګا د نوموړي لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې له شمالي وزیرستانه په لکونه خلک کډوال شوي دي چې کورونه، خواړه، جامې او د ژوند نورې اسانتیا لري. بیان وایي نوموړی هم د سواد د پوځي عملیاتو پر وخت بې کوره وه، او ورته معلومه ده چې د کډوالۍ ژوند څومره سخت وي. بیان د ملال لخوا د کډوالو سره د مرستې اعلان هم کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مراکزو د پراخې محاسبې غږ کړی دی چې په رایو کې د ممکنه درغلۍ پته ولګي. د اروپایي ټیم مشر څارونکي تایس برمن بیګا په کابل کې په یوه بیان کې ویلي د رای ورکونې په 2028 مرکزونو کې ښایي د ستونزمنو هغو شمیر له 6000 خورا زیات وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال د درغلۍ د تورونو په لړ کې د رای ورکونې د 1930 مرکزونو محاسبه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د همدې له امله د ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو بشپړو پایلو اعلان ځنډولی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د داسې اوربند کولو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې چې بلتون پال یې درناوی وکړي او روسیه یې ملاتړ وکړي. بایدن ګواښ وکړ چې که روسیه د بلتون پالو ملاتړ او اوکراین ته د وسلو لیږدول پای ته ونه رسول نو لا نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. بایدن او پوروشنکو پرون دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې بهرني مشران د سولې د خبرو بیا پیلولو هڅه کوي. د پوروشنکو لخوا یو اړخیزه اوربند روانه ونې تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې روسي پلو بلتون پالو یې په بیا بیا خلاف ورزي وکړه. اسرائیلی پوځ ویلی له فلسطینی خاورې د توغندې ورولو په غبرګون د غزې له تړانګې سره پر پوله خپل پوځي ځواک زیاتوي. اسرائیل دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې تېر ورځ سهار وختي یې پر غزې بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 11 فلسطینیان ژوبل شول. بمباری هغه وخت وشو چې د شپې پر مهال له غزې ورول شوي توغندي په جنوبي اسرائیل کې پر دوو کورونو ولګېدل. په ویانا کې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې که ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام لپاره پاخه تړون ته ورسیږي، نو باید د اورانیمو د غنی کولو صلاحیت په مانادار ډول کم کړي. د خبره د چارواکي بیګا د نوم نه خود په شرط خبریالانو ته پر داسې مهال وکړه چې ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې پر دې خبرې پر دې مخه د خبرو نوی پړاو پیل کړ چې د جولای تر شلمې یو جامع تړون ته ورسیږي. چارواکي وویل د تهران د اورانیمو غنی کولو صلاحیت د وس پرتله باید یوازې کسری یا ډیر کم وي. د زیاته کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ پر پام وړ اختلافاتو سربیره مرکچیان هوډ لري چې د جولای تر شلمې نیټې تړون ته ورسیږي. امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني غواړي چې ایران د هغو اندېښنو کمولو لپاره چې ګواکې اټومي موصله جوړول غواړي خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران وایي فعالیتونه یې سولیز دی. او وروستۍ خبر د فوټبال. په برازیل کې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ په دوو کوارټر فائنلونو کې نن لومړۍ لوبه د جرمني او فرانسې ترمنځ کیږي. لومړۍ سیالي د پیښور پر وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. دویمه هغه د برازیل او کولمبیا ترمنځ د شپې په 1 بجې پیلېږي. رپورټونه وایي د جرمني د لوبډلې و لوبغاړي زکام شوي دي او فرانسه هیله لري چې سیالي به وګټي. برازیل او کولمبیا تر اوسه په اتلولۍ کې ډېر پیاوړي ثابت شوي دي او ترمنځ یې د سختې مقابلې توقع ده. د خبرونو پای تزموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرټ سوري. زموږ ټولې خپرونې په www مشال راډیو .com هم اوریدای شي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغې صوبې کې له 2010 زیږیز کال راهیسې له 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي، خو بلوچ ملت پالان دا شمېره نه مني او وایي په لسګونه زره ورک دي.
دا وخت موږ تقریبا 1000 کسان پورته شوي دي، لا پتا دي.
پاکستان وایي په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه به بنسټه دي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي په پېښور کې د کورونو کرایې څو چنده زیاتې دي. د تحفظ پاکستان قانون تر منظوري وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي له بل قانون سره څه کول پکار دي؟
اوس چې کله دا قانون جوړ شو نو پکار دا ده چې هغه قانون ختم کړی شي او ګورنر کولی شي چې فاتحه وغځوي.
په پېښور کې د روژې لپاره ارزانه بازار پرانیستل شوی دی.
سخت بازار منگا انعقاد کرے دے سمنگو چھ عوام تے ریلیف ملوشی دل تہار یو شی اویلیبل دے سبزی ملاوی گی فروٹ ملاوی گی.
پر روخانہ مستقبل خبرونه کی داس مصور او خطات کی صدر تکو چھ تعلیم تے ہم دوام ور کڑے دے
سبق او د پینټینګ کار چې کوم دې دا مونږ جاری کړی. پینټینګ خو زبردست یو فن دی.
شلین یو تبصری هم خبرول مشال راډیو سره وسه. لومړی موضوع تر ازو د بلوچستان د کورونو چار وزارت وایي له 2010 زیږیز کال راهیسې په هغې صوبې کې تر 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي. بیګا مشال راډیو ته په ورکړو معلوماتو کې د کورونو چارو وزارت وویل په وژل شویو کې تر 4500 زیات بلوچستان او 133 پښتانه دي، خو بلوچستان دغه شمېرې نه مني او وایي چې د وژل شویو شمېر تر 1000 زیات دی. تفصیل له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کورنیو او قبایلي چارو وزارت لخوا مشال راډیو ته د ورکړل سوي معلوماتو له مخې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په تیر درې نیم کال کې تر 800 د زیاتو انسانانو خراب سوي مړي موندل شوي دي چې 4 شپږ شپېته یا نسلان بلوچ، 133 پښتانه، 101 له نورو بیل بیل قامونو څخه او د 101 نورو خراب سوي مړیو پیژندګلوي لا هم سوي نه ده. که څه هم دغه وزارت ټول مړي د 800 په شاوخوا کې یادوي، خو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز سازمان مشر ماما قدیر بلوچ بیا وایي یوازې د بلوچو ځوانانو تر زر زیات خراب سوي مړي موندل شوي دي.
دا وخت موږ تقریبا 1000 کسان پورته شوي دي، لا پتا دي. اور تقریبا زر سبالا مش مسخ شده لاشونه مشتمل شوی دی دغه کې ټارګټ کلینګ نشته سلور سو سباله ټارګټ کلینګ هم هغه جلا دی داغه سړی دی لاش مسخ شده لاش کې پورته کړی دی بیا دوی مسخ کړی دی لاشونه مشته ور کړی دی تاس کړی دی چاته شپږ میاس چاته یو کال چاته درې کال چاته پنځه کال چاته شپږ کال بعد هغه مسخ شده لاش مشتمل شوی دی.
د ماما قدیر بلوچ په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې او ځواکونه د دوی ځوانان تښتوي پر تشدد کوي او وروسته یې په مرمیو سوري خراب سوي مړي غورځوي. خو د پاکستان استخباراتو او ځواکونو تل دا تورونه رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې ځانګړو معلوماتو له مخې په 2014 عیسوي کال کې چې تر ټولو کم خراب سوي مړي پکې موندل سوي شمیر یې یو نیوي دی چې یو کم څلوېښت په کوټه، شپږ ویشت په قلات سیمه کې، یولس په مکران، دوه په نصیر آباد، دوا په ژوب او پنځه خراب سوي مړي په سیوي سیمه کې ترلاسه سوي چې بیا یې هم اکثره بلوچستان دي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ له 2010 عیسوي کال راهیسې د خراب سویو مړیو د موندلو لړۍ پیل سوي چې د بلوچو ملتپالو په وینا اوس یې هم په زرګونه ځوانان ترۍ تم دي او ویره څرګندوي چې د دوی هم په مرمیو سوري خراب سوي مړي په لاس ورنسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پاکستان وای په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه به بنسټ دی او دا چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښه په بشپړه توګه نشي تړلی خو د امنیت ټینګښت لپاره یې ګامونه اخیستي دي. د خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه چې تفصیلي یې ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسلیم اسلم هغه تورونه رد کړه چې ګنی د پاکستان لخوا افغانستان کې لاسوهنه کیږي. د دې وینا وا
دا بې بنیاده الزامونه دي او د اوږدې مودې راسي را روان دي او پاکستان په دغه بیانونو خپل رد عمل په خشان ښودلې دي. موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نه وړاندې افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلي وو. موږ نشو کولی چې په بشپړه توګه د ډیورنډ کرښه وته البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولې شو او افغانستان ته مو دا هم ویلي چې خپل خاوره د پاکستان پر ضد د استعمال نه منع کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان وخت په وخت په یو بل د لاسوهنې تورونه لګوي، د دې مخنیوي څنګه ممکن دی او دې کې د دواړو ملکونو څومره کمزوري ده؟ په دغه اړه مو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی
مسله موجوده دواړو غاړو ته او اوسنې نه ده د دې ریبودی رئیس دا خدای دا مشکرم دی چې د دواړو هیوادونو فوجونو غ صلاحیت دومره قوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګیله کې چې د تل خلک لته وړي او د افغانستان هم غ صلاحیت دومره زیات د خپل فوجانو یا د خارجي قواو په غزین کې نشته. په کوم ځای کې چې پاکستان دا وکی خود دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې دا حل شي او کله چې خبره اخبارونو ته راشي، ټلویزیونی چینلونو ته راشي، ریډیو غانو ته راشي، نو بیا غ بد اعتمادي د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ورپسې نور
د یو تپوس په جواب کې ویان دی د شام او عراق په صورتحال افسوس ښکارا کړو خو زیاته کړه چې عراق کې ټول پاکستانیان په خیریت سره دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
شمالی وزیرستان کډوال وایي د عملیاتو د پیل پر وخت ورته د پاکستان پوځ اجازه ورکړې چې هغه گاډي چلولای شي چې کسٹم یې نه دی ورکړل شوی، خو په خیبر پختونخوا کې پولیس زوروي. د کډوالو پرون مازیګر د پېښور د خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر وخت د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر غوښتنه وکړه چې پولیسو ته د دوی د نه زورولو امر ورکړي. له پېښور غلام غوث معلومات راکوي.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوی ځنې خلکو تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د شمالی وزیرستان نه د راوتلو پر مهال د پاکستان پوز دوی له د خپلو نان کسټم پیټ ګاړو د ګرځولو اجازهتنامې ورکړې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا دوی د دغه نان کسټم پیټ ګاړو په لړ کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او ځې په ځې د پولیسو لخوا زورولې کېږي. دې لړ کې د شمالی وزیرستان د میرانشاه نه یو بیکوره شوی تن موسی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهسی د هغه ګاډې د متنو پولیسو پتانه کې ودرولې دي.
پرون زه د بنو نه راتلم، هغه رشن ته لاړ شوی وم، زه بس یې غنه په واپس کې راتلم، متنۍ والا پولیس زه ودرولم. ایسی چو راغلو چې الکه کاغذان سه غار اسکا کاغذان مې وراس کړل وی چې نه تازه نه پرېدا مونږ ته دا مهرباني دا وکړو د وزیر الله عمران خان د حکومت ته میژوټینه ورکړې دي چې دې دپاره چې بلا ورځ ته وي میشته په پښتونخوا شي دای خا ورځه راسوي او د ده پولیس مونږ دینه دا حالات یاره کړی دی.
په پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان متاثرینو د پښتونخوا د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې پولیسو ته دې هدایت جاری کړي چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي نه زوروي.
د بانو نه کنه چې کوم چټون آرمی مارمی ور کړی دی کنه دا وګوره په دې باندې په ټول سرخط کې مونږ ته گاډی ازادي هغه ور دا ویلې چې نه چټ منم نه آرمی منم نه وزیر الله منم چې څوک ته خلاصوي شي خلاص ته کی دا کاسي به عزت کړی دی د کپړې وګوره داینه حال ته پولیس به عزت کړی دی ټول یو هلای د شپې په ولادت کې پتره دو پولیس مونږ دا ورته وای چې پولیس ته د وزیر الله خپل غو آینه دا ورته و کی چې د خلک نه تنګای متاثرین کنه په تانا کې چې کوم گاډی ودرول دی د جزانو نه کنه چیټ ور سره دی ټول د وزیرستان چې څومره خالتي کنه ټول یې په دې چیټ ګرځاوي.
په پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د متاثرینو د دې ستونزو په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټري عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د متاثرینو د شکایتو لپاره دوی د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي سیکرټریټ کې یو کمپلینټ سیل قائم کړی دی او چې کوم بې کوره شوي خلک سره کوم شکایت لري هغوی کولی شي چې د ګل د ورځې نه تر د خیالي د ورځې سهار د نهو بجو نه واخله تر ماښام پنځو بجو پورې د یاد کمپلینټ سیل په ټلیفون نمبرونو خپل شکایت درج کړي او دغه ټلیفون نمبرې صدا رنگ دی 09912164015 او 09912164111.
غلام اوس رپورټ ما اورېده. پر همدې موضوع باندې بل رپورټ هم لرو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله پېښور ته کډه شوي خلک وایي د زیاتو کرایو او په پېښور کې د کرایې کور اخیستو لپاره د کاغذي کاروایۍ له کبله یې مشکلات لا زیات شوي دي. ځلاند یوسفزی د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه کلی څخه بې کوره شوي کرامت الله خان مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن وروستو په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې کرایانې ډېرې زیاتې شوې دي چې ورسره د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلکو په ستونزو کې سیوا وال راغله دي.
یو پېښور کې خونه چې ډېرې ډېرې ځایونه کې مسلې دي، پېښور کې ډېره زیاته مسله ده چې د کریک کیر پیدا کوي اول به 3 لک 4 لک روپۍ ضمانت وسراش دي، بیا به کریا ته پغ ریټ باندې نه میلاویږي چې کوم ریټ دی، یا 20,000 یا 25,000 بیا 50,000 70,000 روپۍ باندې یو کریک کور کریاوي، بیا به هلته پانه به ستا ته کور میلاویږي، کنه ډېره زیاته ګرانه ده.
د شمالي وزیرستان غلام خان اوسیدونکي حکیم محمد وای چې د زیاتو کرایانو سره سره پېښور کې د کرایې کور اخستو لپاره کاغذي کاروایي له وجې هم بې کوره شوي خلک د ستونزو سره مخ دي.
دا داسې مسله دي کنه چې کومې پراپرټۍ نه کور نیسي کنه، هغه ته نه شناختي پټو سټیټ وخلي، هغه تڼې ته وار کې چې ما دې ته کور ورکړلو کنه، ځنه داسې خلک وي کنه چې هغه سره خو څه طریقه امریکا نه وي چې مونږ کور وخلو یا داسې وکړو یا داسې وکړو.
د شمالي وزیرستان څخه د بې کوره شوي خلکو د دې ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي اسمبلۍ د غړي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف څخه وپوښتل نو د هغه وینا وه
دا خو زمونږ او ستاسو ټولو بهتري لپاره ده چې د هر چا قواعد وي، هغه ټول ډاکومنټیشن وي، مالک هم باور کوي او کرایدار هم تانه کې خپل ټول ریکارډ به جمع کوي چې بيدا کسان ما سره رند باندې دي یا په دې وجه دي اني چې وجه یې هغه کې لیکل وکړي او باقاعده افیډیویټ به ور کوي تانه کې چې کوئی او دا خلک دا ما سره سې کېږي. مشکل نه دی مونږه دې کې تاون وکړو، دا نه دي چې مونږه آی ڈی پی لپاره سپکه سختي او کو، بلکې الٹا مونږه ګورنمنت هغه فسیلیټیشن ور کوي لګیا دي.
شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن له عمله بې کوره شوي زیاتره کورنۍ په بنو کې اوسېږي، خو ځینې کورنو پېښور 400 او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو ته په شخصي توګه کډې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د قانون وزارت د ولسمشر ممنون حسین په منظوري د سپریم کورټ د نوي مشر قاضي په اړه نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د قانون وزارت وایي نوی چیف جسټیس ناصر الملک به د جولای پر 6 د خپل دندې لوړه وکړي. وسنی قاضی القضات تصدق حسین جیلاری د روان میاشتې پر 15 تقاعد یا ریټایرېږي. د نوی چیف جسټس د عملی ژوند او کار پاړه د رابعه اکرم خان رپورت.
د قانون وزارت له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د سپریم کورټ نوی چیف جسټس جسټس ناصر الملک به په 6 جولای د ملک 2 چیف جسټس په حیث خپل عہدې سوګند په ایوانې صدر کې اوچتوي. سوات سیمې سره تعلق لرونکي نوی ټاکل شوی چیف جسټس په 19 اگست 1905 کې په منګوره کې پیدا شوی و. نوموړي 1902 کې د ایل ایل بی ډیګري په خبر یونیورسټي او د قانون ډیګري 1908 کې د لندن نه حاصله کړې ده. جسټس ناصر الملک خپل عملی ژوند آغاز یو وکیل په توګه پېښور کې وکړو چې ورسره پېښور یونیورسټي او خیبر لا کالج کې د استاد په توګه هم کار کولو. نوموړی 1993 کې د خیبر پښتونخوا ایڈوکیټ جنرال وټاکل شو او په 1997 کې د پېښور های کورټ جج جوړ کړی شو. دا شان جسټس ناصر الملک 2004 کې د پېښور های کورټ چیف جسټس مقرر کړی شو. د دې ترڅنګ نوی چیف جسټس سپریم کورټ په هغه ججانو کې هم شامل دی څوک چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف لخوا 3 نومبر 2009 کې په ملک کې د ایمرجنسی نفاذ نه پس په کورونو کې نظربند کړی شوی وو. خو بیا نوموړي ملک کې عام ټول ټاکنو نه پس د پیپلز پارټي په دور کې د خپل عہدې حلف اوچت کړو. جسټس ناصر الملک د هغه بنچ حصه هم وو چا چې پخوانی صدر لخوا ملک کې د ایمرجنسی نفاذ کردم ګرځولی وو. د دې نه علاوه نوموړی د هغه 8 رکنی بنچ مشر هم وو چا چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په جرم کې د خپل چوکۍ څخه لرې کړی وو. جسټس ناصر الملک کای مقام چیف الیکشن کمشنر هم پاتې شوی دی. نوی چیف جسټس د تقرری په اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وای هغه تمه لري چې نوی چیف جسټس به د عدلیه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره مهم رول ولوبوي.
یو ډېر ښه ریکارډ لري، یو ډېر ښه تاریخ لري او داغه نه دا امید کېدی شي چې کم زمونږ د قانون او د انصاف یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس دی داغه په اړه چې مونږ ښه توقعات لرو چې په دې لړ کې به هغه یو مهم کردار ادا کړي، خاص کر چې کم د جوډیشل سپرمیسی دا یا بیا په خصوصي توګه چې زمونږ په وطن کې کم د ماتخت عدالتونو چې کم د حالات دي د دې په حواله باندې به هغه دغه ټولې خبرې په نظر کې ساتي.
د ذکر ده جسټس ناصر الملک به 15 اگست 2015 پوری د سپریم کورټ چیف جسټس په چوکۍ کار کوي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د سندرو عامل خبرونه خو به وروسته درته خبرو، البته په دغه روانه غړی کې درته روښانه مستقبل خبرو، نو انتظار ورته باسي. د پاکستان قومي اسمبلی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د 4 شنبه پر ورځ د تحفظ پاکستان په نوم یو قانون منظور کړی دی. د ترهګرۍ پر ضد د جګړې شدت په قبایلي سیمو کې لیدل کیږي. هلته د 2018 زیږدیز کال د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملی دی. نو پوښتنه دا ده چې د دې نوي قانون له منظورۍ سره به د دې څه حیثیت وي؟ همداراز د تحفظ پاکستان قانون په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او د قبایلي سیمو د قانون پوهانو ډله څه غبرګون ښي؟ عبدالله کاکړ د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د تحفظ پاکستان منظور شوی قانون امنیتي ادارو ته ځینې داسې اختیارات ورکوي چې لمخې د ترګرۍ مخه ونیول سي. لکه د قانون لمخې هر هغه څوک چې د ترګرۍ په تور ونیول سي هغه به ځان په خپله بې ګناه ثابتوي. قانون امنیتي ادارو ته اختیار ورکوي چې یو مشکوک کس تر 2 ورځو پورې په حراستي مرکز کې ساتلای سي او دا موده تر 9 ورځو پورې هم غځېدلای سي. که څم د تحفظ پاکستان قانون مقصد د ترګرۍ مخنیوي دی، خو د ترګرۍ جګړې شدت زیات په قبایلي سیمو کې لیدل شوی. هلته وار لمخه د پاکستان ولسمشر په 2018 کال کې د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم قانون لاسلیک کړی وو. په دې قانون کې هم امنیتي ادارو ته ځینې یو شمیر اختیارات ورکړل شوي وو. پوښتنه دا ده چې د تحفظ پاکستان قانون له منظوري سره اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن څه حیثیت دی؟ د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن قانون هم پر ځای پاتې دی، خو د خبره باید دا قانون ختم کړي او تحفظ پاکستان قانون هلته وغځول شي.
جی قانونی تو گبانے خواہ پخفل زی باندھے دی تو اگر وقت دا جوڑی دو نو دلیل داو چی دلت کی یو ٹیررزم خلاف مؤثر قانون موجود نو او یو خالیگا وا نو اگر خالیگا دے کولو دا پارا دا ویل شو چی اگر قانون چی تاسو یو تا اشارہ اکرا چی اگر دی جوڑ شی اس چی کل دا قانون جوڑ شو نو پکار دادا چی اگر قانون ختم کرے شی ذکر چی دا ټول پاکستان کے لاگو کی دنوں کے قانون دی او گورنر کولی شي چې فاتح ته وغځوي او په فاتح کې عملي کړي دا قانون چې کمزور شو نو دینه پرسته هغه قانون جواز به پاتې کیږي نه
که څنګه د پاکستان آئین وایي د پارلمان لخوا منظور شوی هیڅ یو قانون په قبایلی سیمو نه لاګو کیږي خو د چهارشنبه په ورځ چې کله تحفظ پاکستان قانون قومي اسمبلی ته وړاندې شو نو د قبایلی سیمو شپږ آزادو غړو له رای ورکولو پر دې اساس انکار وکړي چې ګواکې د دې قانون زیات استعمال به په فاټا کې وسی د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري هم له حقوق غړو دی چې د قانون په حق کې رائے ورنکړه دی وای دا وخت ترګری د مخنیوي لپاره پر قبایلی ولس دوه قانونونه لاګو دي
هغه امرنه لاګو دي د امرنه لاګو دي هغه چې بس دا خبره ورکې و چې کوم پاور سکیورټی فورسز ته ملاو دا غنن نو لږ پورې مطلب دی ته خطر کې څه استعمال هي او موږ غنن ډېر ځات څنګه راغلی یو دا بالکل مطلب دا بم لاګو یا غا بم لاګو کوم کی مون کی ردا شما کی بغیره وی
خو دینه دا پته لګی چې دا قانون پر سره قبایل ته جوړ دی او پښتنو ته جوړ دی
کله چې په 2011 کال کې اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن لاسلیک شو نو د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فاټا لایرز فورم د دې پر ضد په سپریم کورټ کې یو درخواست داخل کړی د اتحادیه مشر کریم مسعود وای سپریم کورټ د دې مقدمه اوریدنه ځکه نه کوي چې وای د قبایلی سیمو پاړه د کیسونو د اوریدنې آئینی اختیار نه لري دی وای باید دواړه قانونونه ختم کړي سي
دواړه په کار دي چې ختم شي اکشن ان سیول پاور ریګولیشن څه حاجت نشته ځکه چې الته زموږ ریواجونه دي قانونونه دي او الته الریډي تحفظ تا جبکې په ضلعو کې چې کوم دوی دا تحفظ پاکستان ایکټ جوړ کړ دا غلط دی ځکه جوړ شو چې دا الریډي یو ایکټ دلته انټی ټیررسټ ایکټ موجود دی کنه دا هغه تحت کاروایانې کیږي دا هغه تحت عمل دمل کرامت روان دی دا هغه تحت چې کوم دی کنه عدالتونه جوړ دي نو دا دواړه چې کوم دوی ایکټونه جوړ کړی دي دا غیر رسمی دی غیر رواجی دی د آئین سره متصادم دی او د عوام پر ضد دی
د پاکستان د بشری حقوقو سازمانونه د تحفظ پاکستان قانون او دا شان اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن دواړه د بشری حقوقو ځخه سرغړونه بولی خو حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې پاکستان په حالت جنگ کې دی نو د تحفظ پاکستان قانون منزورول د وخت ضرورت دی
په پروجیکټ سندیکیټ و پاڼه کې د پاکستان د مالی چارو پخوانی وزیر شاهد جاوید برکی لیکنه خبره شوې ده د دې لیکي د کلون تر ځند وروسته 13 میاشت د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل خو د پوز لدی عمل سره په پاکستان کې د کډوالو یو بحران پیدا شوې ده او دا عملیات د پاکستان د کاروباري پلازمینې کراچي په ګډون په نورو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو خطر ولاړوي د لیکنې مهمه برخه تر تماش باړلې دي راځي چې وایو د پاکستان د مالی چارو پخوانی وزیر شاهد جاوید برکیلی کی وسلواله ډلې په قبایلی سیمو کې لپټن ځایونو خپل عملیات کوي او د پاکستان په نورو برخو کې لبیرابلو سازمانونو سره تړلې دي د دې خبره د ډلو لالمخې د پاکستان په څلورو غونډو هیوادونو کې حمله کړې دي په دې هیوادونو کې افغانستان چین هند او ایران شامل دي په هغو مرکزونو کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ وسلوالو په دې وروستیو کې تر ټولو زیات ګواښ پیښ کړ چې د کراچۍ پر هوایي ډګر یې حمله وکړه برکیلی کی کله چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شول نو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل دوی په عملیاتو کې د خو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي په دې ډلو کې د حقانی وسلوالو شبکه هم شامل ده چې د خو طالبانو په نوم یادیږي او دا ډله د پاکستان استخباراتي ادارې ISI روزلې ده او ورته وسله او نور سامان ورکړی دی د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر وایي کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه نو د حقانی وسلوالي شبکې په شمالي وزیرستان کې مرکز جوړ کړ او ISI د دوی دا کار په دې هیله ومانه چې دا ډله به په افغانستان کې تر 2014 زیږیز کال وروسته وکاروي خو دا سې ښکاري چې حقانی ډلې دا ژمنه نه ده ساتلې او دا سودا نه مني او خپل ازبکو ملمنو وسلوالو ته یې د کراچۍ پر هوایي ډګر د حمله اجازه ورکړه د پاکستان پوځ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل نو د سیمو اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل په لکونه وزیرستانیان کډوال شول او د 2009 زیږیز کال د سواد د عملیاتو په څیر بشري ناورین ایجاد شو شاهد جاوید برکلی کې د خلکو بې کوره کېدل به پر پاکستان لوی اثرات ولري. د ده په خبره د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ښایي په کیمپونو کې میشت نشي او ډیری یې د پاکستان نورو ښارونو او بالخصوص کراچۍ ته ولاړ شي. په کراچۍ کې باید حکومتي ادارې د دې خلکو ضروریات پوره کړي. شاهد برکی وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له کبله ښایي وسلوال هم د هیواد ځینو برخو ته خپاره شي او هلته بریدونه وکړي. د زیاتوي دا وسلوال ښایي په ځانګړي ډول په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او تاوان لامل شي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي په تیرو درونو کلونو کې په هغې صوبې کې 300 د زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي. بیګا د کورونو چارو وزارت مشال راډیو ته معلومات ورکړل چې پکې ویل شوي په وژل شویو کې 3500 زیات بلوچستان او 123 پښتانه دي، خو بلوچستان دا شمیرې نه مني. پاکستان وایي په افغانستان کې د دوی لاسوهنې د تورونه بے بنسټه دي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان له بې کوره شویو سره دی مرستې وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مراکزو د پراخې محاسبې غږ کړی دی چې په رایو کې د ممکنه درغلۍ پته ولګي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د داسې اوربند کولو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې چې بلتون پال یې درناوی او روسیا یې ملاتړ وکړي. اسرائیلی پوځ ویلي له فلسطیني خاورې د توغندیو ورولو په غبرګون د غزې له تړانګې سره پر پوله خپل پوځي ځواک زیاتوي. په ویانا کې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام لپاره پاخه تړون ته ورسیږي، نو باید د اورانیمو د غني کولو صلاحیت په مانادار ډول کم کړي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ په دوو کوارټر فائنلونو کې نن لومړۍ لوبه د جرمني او فرانسې ترمنځ کیږي او دویمه لوبه د برازیل او کولمبیا ترمنځ ده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ولسپاڼه خپلې ادریه کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روان ضربي عذب اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه شوې ده چې ورسره د وسلوالو حوصلې پریوتی او دوی اوس د تیښتې لار ګوري. د شروع په ورځ میرانشاه کې د کاروای دوران 13 وسلوال وجلې شو او د دوی 15 پټنځایونه، یو تربیتي مرکز، میډیا سینټر او په زرګونو راکټي تباه کړې شوې. دا شان 12 وسلوال حکومت ته سلامي شو چې ورسره دغه شمیره 130 ته ورسېده. ادریه مخکلی کې چې د پرله پسې کاروان لوجي وسلوال د پوز جواب نشي ورکولې، نو ځکه بدوی د خپل انتقام د پاره په عام خلکو او ودانو حمله کوي. او دغه خبره استخباراتي ادارو ټولو متعلقه ادارو سره شریکه کړې هم ده چې د سیکورټي انتظامات ته سخت کړې شي او هر څوک تر اوسه داسې قسمه کاروایی نه ده شوی. خو بیا هم دا خبره لپامه وستل نه دی پکار او د ملک امنیت لړکی د پولیسو، رینجرو، اف سی او نور قانون نافذ کونکو ادارو سره سره عام خلکو لا هم په شکمنو خلکو نظر ساتل پکار دی، ځکه چې دا زموږ د ټولو شریک ذمہواری ده. ادریه اخری کې لیکي چې ضربی عذب اپریشن او د دې د کامیابی او د دې کامیابی د نړۍ یو شمیر ملکونو ستایلي سیوای افغانستان نه، حالانکه د دې اپریشن کامیابی په خپل د افغانستان په مفادو کې ده. نو باید چې افغانستان هم خپل رویه کې بدلون راولي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق پانه خپل اداریه کې لیکي نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د طبي اسانو ورکولو منصوبه د 3 کالونو پر راکمولو د 1 کال کولو فیصله کړې ده او د غرنګي تیل لړکی ګراند د 1500 ملیون ډالر نه 1.2 ملیون کړو، کوم چې د خیبر پختونخوا لپاره د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې صحت او تعلیم دوه بنیادی سانګې دي او په دې کې د بدلون لپاره صوبایي حکومت داوی هم کولی، خو د دې فیصلې وروسته د صوبایي حکومت لپاره دا د اندېښنې وړ خبره وګرځېده. ادریه زیاتوي چې د ولس د شکایتونو ازاله کول او بدلون راوستل یقینا چې ګران کار دی، خو که وکتل شي نو چرته هم تیر وختونو کې د نړیوال بینک لخوا داسې فیصله نه ده شوې. نو دارنګ د نړیوال بینک لخوا دا فیصله او د دوی تحفظات د توجه وړ دي.
او
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي که څه هم له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک دا مهال مشکلات لري، خو دا هم وایي چې په خپلو سیمو کې د طالبانو له کبله ژوند له لا زیاتو مشکلاتو سره مخامخ و. بلخوا یوریشیا ریویو نومي اداره په خپل یو رپورټ کې وایي د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه او دولتي ادارې د نشه یي توکو په تجارت کې لاس لري، نو ځکه د غربي هیوادونو په مرستو سربیره د هغه سیمې د هیوادونو پر پولو د نشه یي موادو د قاچاق یا سمګلنګ مخنیوی نه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال خپل یوه مقاله کې لیکي د شمالي وزیرستان نه چې د پوځي عملیاتو له وجې کوم خلک بې کوره شوي، هغوی وای خپل سیمو کې یې د وسلوالو له وجې ژوند ډیر په تکلیف و. خو زیاتره کډوال وای چې دغه وسلوال د پوځي عملیاتو شروع کېدلو نه وړاندې د سیمې نه وتلي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نامه دغه عملیات د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه شروع شوي چې اول پکې د جنگي جازونو او هلیکاپټرونو په ذریعه د وسلوالو خلاف کاروایی کېدل او د تیر ګل د ورځې راهیسې پوز ازمکني عملیات هم شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره اوس هم په ویره خبرې کوي او اندېښمن دي چې کېدې شي د دې عملیاتو نه پاس بیا وسلوال دغه سیمې ته ورشي. د سپینوام سیمینا بې کوره شوی یو تن وای دوی ډیر ویریږي، څوک هم چې د طالبانو خلاف خبره کوي او یا کوم معلومات ورکوي بل ورځ یې سر د تن نه غوڅ شوی وي. دا کډوال وای وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمې بنیادی نظام یعنی جرګې او مشران ختم کړي دي. ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو په حواله لیکي په سیمه کې ګڼ شمېر وسلوالې ډلې موجودې وي، یعنی بهرنیان چې پکې ازبک، تاجک او د چین نه ورغلي یو غور وسلوال شامل وو، او د دې نه علاوه په ځایي وسلوالو کې هم دا معلومول ګران وو چې د کومې ډلې سره تعلق لري، ځکه چې هلته د طالبانو هم یو شمېر ډلې وي لکه تحریک طالبان، حکومت پلوه ګل بادر ګروپ او حقانی نیټورک. بلخوا یورو ایشیا ویو نومې ادارې خپل یو ریپورت کې ویلي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو حکومتونه د نشه یي توکو په تجارت کې لاس لري. د یادې ادارې په وینا د غربي نړۍ لخوا د هر ډول مرستو باوجود د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ سرحدونو باندې د نشه یي توکو د مخنیوي هڅې په مکمله توګه بریالي نشوي. یورو ایشیا ویو خپل یو تفصیلی ریپورت کې د افغانستان او منځنۍ ایشیا د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کوي. دا ریپورت وایي دغه وستي ایشیایي هیوادونو کې د نشه یي توکو سمګلنګ د ریاستي ادارو په نگرانۍ کې کیږي، چې په کې ریاستي اهلکار نشه یي مواد د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي او د وړو وړو سمګلرانو نه نیول شوی نشه یي توکي هم د ضایع کولو پر ځای خرڅوي. بل لړخته دغه هیوادونو کې چې ریاستي ادارې کله سیاسي مشران بدنامول غواړي، نو د نشه یي توکو د سمګلنګ تور پرې لګوي. دغه وجه ده چې د 1991 کال راهیسې په منځنۍ ایشیایي هیوادونو کې تر دې دمه کوم لوی سمګلر نه دی نیول شوی او نه هم په لوی مقدار کې کوم نشه یي مواد ترلاسه کړی شوی دی.
د جیمز ټاون څېړنیزې ادارې د هند د هغو اندېښنو ته کتنه کړې ده چې د روسیې لخوا پر پاکستان د پوځي هلیکاپټرو د خرڅلاو د ممکنه تړون له خبر سره پیدا شوې دي. په لیکنه کې راغلي که یوې خواته دا تړون د نوې ډیلی لپاره د اندېښنې وړ دی، نو بلخوا دا ښیي چې مسکو له اسلام آباد سره دو اړخیزه تعلقات کول غواړي. د لیکنې مهمې برخې له ملیحې امرزاده اورو.
په امریکا کې د جیمز ټاون فاونډیشن په نوم یو څېړنیزه اداره لیکي په دې وروستیو کې د روس لخوا پاکستان باندې د هلیکاپټرو د خرڅولو په حق له د مذاکراتو اعلان هند خپه کړ چې کېدی شي د ماسکو لپاره منفي نتیجې ولري. اداره لیکي د ماسکو اراده کوسو هم وي، دا واضحه ده چې دغه د روس په لاس کې یو موقعه ده چې خپلې پخوانۍ پالیسیانې بدلې کړي او له پاکستان سره تعلقات ښه کړي. د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د ښه تعلقاتو د جوړولو خبر د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر سره عزیز تکړه وا. پاکستان دعوه کوي چې ایم ای 15 د هلیکاپټرې د هند خلاف نه بلکې د مخدره موادو کاروباریانو پر ضد استعمالول غواړي. اداره لیکي د روسي وسلو خرڅونکې روستیخ نولوګي ویلي چې روس همیشه په جنوبي او جنوب ختیځي ایشیا کې د خپلو وسلو اخیستونکو شمیر پراخول غوښتل دي چې پاکستان هم پکې شامل دی، خو بیا هم هند خپلې اندېښنې په ډاګه کړې دي. د روسي رسنو د رپورټونو تر مخه هند روسي چارواکو ته ویلي دي چې په هند کې د حکومتونو د بدلون په وخت د ماسکو لخوا له پاکستان سره د تړون په اعلان هند هوسه دي. که څه هم د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي د روس مرستیال وزیر اعظم دیمتری روګوزی یاسین ته ویلی دی چې ماسکو د نوې دلی او باوري ملګری هیواد دی، خو بیا هم په هندي رسنو کې د وسلو د یو خودکفیل صنعت پر جوړولو ټینګار تر سرکو شوی دی. اداره لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه آزاد تجارت د یو ګډې تحقیقي ډلې په جوړولو رضامندي ښودل شوې، خو له پاکستان سره د روس ته ممکنه تړون خبر دغه هڅې یو خواته کړي دي. ادارہ لیکی پر روسو کې د هند بحری ځواک یعنی وی ته په وخت او بجټ کې د نن جهاز وړون کې لوی کشته په ورکولو کې د روس پاتې راتلل هغه سدي چې د هلیکاپټر د خرڅولو د خبر سره د هند غوسه را پرولې ده. د دې ترڅنګ د روس لخوا په چین د وسلو د خرڅولو خبر باندې هم هند خوشاله نه دی. اداره د پاکستان د دفاعي صلاحیتونو په زیاتولو کې د روس مرسته د نوې دلی لپاره د اندېښنې خبره بولي چې ورسره روس ته هند په دفاعي مارکیټ کې یو لویه برخه له لاسه ورکولی شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په فیصل آباد کې د چهارشنبه پر ورځ یو ناروغ ښځه یو پیر ته ولاړه او د درملنې پر مهال مړه شوه. پیر ویلول چې پر هغې ښځې پیران ناستي. په ټولنه کې دا ډول پیښې تر سترګو کیږي او خلک هم د خپلو ارمانونو، هیلو او خوبونو د پوره کولو په نیت مزارونو ته ورځي یا پیرانو ته ځي او له غیر مستنده خلکو درملنه هم کوي. د توهم پرستۍ او د دې ډول نورو کارونو دینی او طبي حیثیت څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب ملیحا میرزاده راکوي.
ما سرکاری نوکری له سوال غوښته دي. زه پرایویټ نوکری کوم نو زه که دلته راغلی یم. بل زموږ کورنۍ مسلې دي چې هغه هم هواري شي. زه دلته د یو ملګري په وینا راغلی یم، هغې هم سوالونه قبول شوي دي.
دا د یوې جینۍ غږ دی چې د اسلام آباد بری امام ته د خپل سوال لپاره ورغلې ده او مشال ریډیو ته د خپل منت په هکله خبرې کړې دي. په پاکستان کې ډېر داسې دودونه او روایتونه د ژوند یوه برخه ګرځېدلي دي. که څوک بېروزګاره وي یا اولاد نه لري، واده کول غواړي او یا بل څه خواهش لري، د خپلو ارمانونو پوره کېدلو په تکل کې بعضې وخت مزارونو ته ورځي او یا پیرانو فقیرانو باندې چکرې وهي. یو تازه مثال په فیصل آباد کې د یوې ناجوړه ښځې زینت بیبي دی چې خپلوانو د علاج لپاره یو ځایي پیر ته یوړله. د پیر لخوا لاغې نه د پیریانو د لری کولو په سلسله کې دغه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په پېښور کې د ذهني ناروغیو یو ډاکټر عزیز محمد وای چې هغه ته ډېر داسې بیماران ورځي چې ذهني ناروغي لري، خو د ډاکټري علاج نه مخکې په جالي پیرانو فقیرانو ګرځول شوی وي. د داسې کیسونو په اړه نوموړی وای:
بل دې داسې مچکی وي چې هغه خو ډېر فورن باټه باندې خشي، ډېر زیات علاج ضرورت ورته نه، ډېرې زیاتې مچکی په کې داسې وي چې هغه ډاکټري علاج غواړي، هغه باقي څه دوایانې غواړي. داسې زموږ هغه کلچر دي یا ریلی چې کوم اسپټس جوړ شوي دي، د خلکو په یقین جوړ شوی دی، بیا چې ناڅ وي هغه انسان ته له نوځي یا چا باندې څه ته جادو اثر کېږي، نو داسې خپل مشته چین زموږ مزد کې داسې مشته چې انسان ته چین دن نه نوځي. یو ول ډاکټر سره مشوره شي، مشورې نه بعد یو خو ستاسو ریډیو په ذریعه باندې خلکو کې دا علم خپور شي چې او داسې بیماریانې دي د ذهن د دې باقي نشته دی.
د یو مذهبي عالم ډاکټر کبلایاس په خبره داسې قسمه روایتونه په خلکو کې د تعلیم کمی ښایي چې مذهبي او طبي جواز نه لري.
دا زمونږ د قوم جهالت دی. زمونږ قوم چې کوم دی بدبختانه د تعلیم په حواله ډېر کمزورې دی، او یو تاریخي روایتونه دي خاص کر د پنجاب په سیمه کې چې دوی چونکې دا کلیواله علاقه خلک ډېر ان پڑھ دي، نو دوی په دې جالي فقیرانو پسې او په جالي پیرانو پسې ګرځي. په هند او پاک کې دا ډېر یو زوړ روایت دی چې زمونږ چې کوم خلک چې د هغې خالص نفسیاتي مسلې وي، هغه هم دوی دا وایي چې کچرتا په دې جالي تعویذونو باندې او په جالي دمونو باندې او په دې باندې باندې دوی دا هر څه ټیک شي. نبی له هغه سره د دې اس جواز نشته جی په دې باندې کله په سپلې او ځای مختلف د جړی بوټیا هغه ور کوي، حالانکه د دې هیڅ طبي تحقیق نشته.
ډاکټر محمد عزیز وای که څه هم نارینه او ښځې دواړه ورته ورځي، خو زیاتره داسې کیسونه د زنانه وي چې خاص توجه ته ضرورت لري. بلخوا ډاکټر کبلایاس د معاشرې نه د دغه شان روایتونو د لرې کولو او په خلکو کې د شعور پیدا کولو لپاره تعلیم ډېر مهم ګڼي.
د ملیحې رپورټ مو اورېده. په پېښور کې ځلې حکومت د روژې لپاره یو ارزان بازار پرانیستی دی. د بازار منتظمین وایي بېلابېلې سبزۍ او غوښې په ارزانه بیه پر خلکو پلوري. چې پروژه کې ورته سنتي ورکړي. بازار ته ورغلي او خلکو لمشال راډیو سره د خبرو پر وخت د حکومت دا ګام ستایل دي، خو ځینې خلک ګیلې هم کوي چې شیان پکې ارزان نه دي. شبیرشان هغه بازار ته ورغلی دي او حالې بیانوي.
په پیښور کې باچا خان چوک سره نږدې سبزی منډې ته مخامخ د پیښور اوسیدونکو لپاره د روجې د میاشتې وړومبی سستا بازار یا ارزان بازار پرانسته د صوبایي حکومت په هدایتو د پیښور ضلع انتظامی وکړه، چې پکې د انتظامیه تر مخه د خوراک څخک سیزونه د عام مارکیټ نه په ارزان نرخ او معیاري ملاویږي. د پیښور ضلع انتظامی یو مشر اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد وایي،
د سستا بازار موږ انعقاد کړی دی، عوام ته ریلیف ملو شي، دلته هر یو شی اویلیبل دی، سبزی ملاوی گی، فروٹ ملاوی گی، چکن ملاوی گی، بیف ملاوی گی، انشاءاللہ دا بڑے کامیاب ہوئی.
دغه بازار تا سودا لراغلی یو کس فقار احمد وای چې په بازار کې سودا خم دا او ارزان هم دا.
دا ډیر خو لتا بازار دا ډیسټریبیوټر چې کوم دا بازار غکړې دی، خدا وو دا مارکیټ او د ریټ کې ډیر زیات فرق دی. الته چې کوم یو شی په 70 روپے دی، دلته چې کوم دی هغه په 30 روپے دی.
ولی بل مشر سلیم خان وای چې دا په نوم سستا بازار دی، خو ولې ایس یو سیس پکې ارزان نه ملاویږي.
ارزان کوم دے ملاوی کی دورا ور ولے کوی او یا روپے کیلو آلو گاندی 6 روپے کیلو ار تھے کہ ٹماٹر ملاوی کی خطورن دس والا دمنگ لاس ارزان شے سو کوم نہ ور کئی چڑی دارا تیرے کڑی لگا علیم لگیا دی او حکومت کھلا گیا چٹی داوی کی دورا ورا
ولی او دکاندار خست محمد پدیلل کی وای
دل تے سبزی خور سمجھی تورے مورے پالک بینڈے دا گدوان مدوان دا خرص تورے دا 40 ہم 40 ریٹ دینا نا کی دل تے 20 روپے کیلو دا بادنگ دا 15 20 کی چلی گئی بندا نا کی 30 دے
هم پدیلل کوم چکل د پیښور د ضلع انتظامیه چارواکي اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد نو پختل نو دوی مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې دوی په دې بازار کې نرخونه قابو کول لپاره ګرځي، بلکې په عام مارکیټونو او بازارونو کې هم د دوی ټاکل شوي ټومونه روزانه ګرځي او چې کوم ګراند سیزونه خرڅونکي د هغوی په ضد کاروایي هم کوي او نرخونه هم قابو کوي.
کوشش دا کوو چې حالات کنټرول شي، نرخ کنټرول شي، چې چا سره زیاتی ونه شي. هغه لپاره مجسټریټان مقرر شوي دي، هغه باقاعده ډیلی بیسس باندې سار او ماخام، بلکې دغه افطاره نه بعد مغې چیکینګ کوي.
بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکي څو ورځو کې به پیښور، نوتیا، یونیورسټي ټاون او حیات آباد کې درې نور دغه شان ارزان یا سستا بازارونه ولګول شي چې عام ولسترنه کټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او سم وخت شوه دی د روښانه مستقبل خبرونه. د دې ونې په روښانه مستقبل کې د ځینې داسې ځوانانو د فن او هنر حال درکو چې د رسمي تعلیم ترڅنګ یې په خطاطۍ او مصوره کې هم زده کړې کړې دي او دغه یې خپل دنده ګرځولې ده. دوی وایي دغه تخلیقي کار ورته ډېر آرام او سکون ورکوي. د دې خبرونې په آخري برخه کې د کوارټ پوهنتون د وایس چانسلر ناصر جمال خټک خبرې اوري چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یې له مشال راډیو سره کړې دي. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې ځوان کول د 13 کلونو د عمر نه پس ډېرې زمواري په خپل سر واخلي، چې پکې د تعلیم ترڅنګ ځان لاسه کار روزګار هم روان کړي. د پښتنو په کلیوالو سیمو کې هم زیاتره کورنۍ چې د کروندې یا زمیداری سره تعلق لري، د هغې ځوانان په زمیداره کې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوي او د هغې ترڅنګ چې مهنت کوي نو په تعلیم کې هم ډیر ښه وي. دا راز په نورو روزګارونو کې هم یو شمیر طالب علمان ځان مصروف ساتي. د 400 ضلع د تنګي اوسیدونکي محمد اشتیاق خان هم یو زلمی خطاط او مصور دی او د ایڈورټایزمنت د شوبې سره تعلق لري. وای دای شوق دی، خو د خپل تعلیم سلسله هم ورسره جاری ساتلې.
ما میټریک په 2000 کې کمپلیټ کړی دی د ګورنمنت های سکول نمبر 2 سنجینا. د هغې نه پس ما اف ای جی کوم پرایوټ کړی دی او د هغې سره ما د پینټینګ کوم خپل لګري هغه ما هم شروع کړی. سبق او د پینټینګ کار چې کوم دی دا موږ جاري ساتلی. تقریبا په 2005 کې ما بی اے کمپلیټ شوی دا او په 2008 کې کوم دی ما ایم اے کمپلیټ شوی دا. اوس زما چې کوم دغه دی هغه ما بی اے هم تقریبا کمپلیټ شي، اگزام شوی دی او صرف ریزلټ پاتې دی وختي.
دا چې دا فن یې چرته او څنګه زده کړی. اشتیا خان وایي په خیبر پښتونخوا کې د دې فن د تعلیم ادارې د نشت برابر دي او د هیواد نورو برخو ته د مساویرې د زده کړو لپاره د تللو وس یې نه لرلو، نو په دې لړ کې یې د خپلې سیمې د یو استاد نه دا فن ترلاسه کړی.
خبر اتا سره جی دا پینٹنگ چکم دی دا یو خپل خود زبردست یو فن دی او تقریبا د ډیر خلکو مطلب دار چې اورال خبر مونږ کوم په زیات تر خلکو د پینٹنگ سره دلچسپی شته او دا غوینه ای دا وا دا چې وغه وړي خامہ هر یو فنر او هر یو فن وختم غوړي او دا څنګه چې مطلب سمخوي چې ما په 2001 نه تقریبا سٹارټینګ کړو د میټریک نه پس چې زمونږ دا کار زیات تر کمرشل کار دی یو خو پروفیشنل سره چکم دی ابیا په اکیډمو کې او مطلب دا په هغه سره باندې کې په کالیفین کې مونږ کوم وخت کار چې کوم مونږ کمرشل کار چې کوم دی فازو زاهد صاحب نامیو یا وی دا مونږ سینیئر مونږ مونږ ټیچر ام بیا پاتې یا وی سره زم کې راستم مونږ مطلب دا هغه ټایم روانو تقریبا ما وی سره تقریبا سو سلور کار پور تیر کړی او د دې چې راځل کم پر علاقه باندې چې کم کار چلیږي بنیادی کم کار دی نو مطلب دا هغه تقریبا ډیر خلک پورې مونږ زکړې.
نوموړی وایي د نوي دور سره په مصوري او خطاطۍ کې هم ډیر بدلون راغلی چې په دې میدان کې یې ډیره مقابله رامنځته کړې.
فن دې کې وستر وغه نوي نوي مطلب داري چیزونه روزي نوي نوي ايډياز را رواني مخې ته کوي په هغه باندې نوي نوي کارونه را روان دي او نوي نوي خلک هم سره مطلب چې مخکې چې کم د نن تقریبا شپږ وو کال مخکې چې کم کار د کمپیوټر نه ډیر زیات مختصر کار او کم کار زیات تر کار چې کم هم په دغه نو مطلب داري مختلف څومره غړ غړ کپنې په پاکستان سره باندې غړ غړ کپنې نه هغه چې کم کارونه کول نو مطلب داري هغه په ذریعہ باندې کوي اوس چې چونکی د کمپیوټر دور راغلی یو مطلب دا ټیکنالوژي چې ته شوې ده په غیبه باندې مونږ مطلب مونږ ته لګا نه او ټول مطلب دا ټول خلکو د سمره فنکاران د فن هنر سر پاجو ساتي او ټول دا مسله دا لګی راشي مطلب دا اوس ټول کمپیوټر کار دی نو په غیبه کې مطلب دا دی د پینټینګ کم خاص خلکو ترون کې خلکو مطلب دا دی د پینټینګ د فن سره چې کم تړلې خلکو یو شتمه صدی دا او کار ډیر په تیزی سره روان دی خدای او مطلب دا په هر لخ باندې دا کار ډیر زیات تیز روان دی کنه.
محمد اشتیاق خان وایي د فن او هنر ترڅنګ اعلی تعلیم یې ډیر ارمان دی چې تر سره کولو لپاره هر وخت مهنت جاری ساتي. د اعلی تعلیم ترلاسه کول اوس د پخوا په شان مشکل نه دی، ځکه چې د پاکستان د حکومت نه علاوه د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه پاکستانی طالب علمانو ته وظیفې یعنی سکالرشپ ورکوي. په خاص توګه امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو دفتر لري چې پکې د اعلی تعلیم خواهشمند الکانو او جنکو ته بیلابیلې وظیفې ورکول کیږي. دغه دفتر وخت په وخت په اخبارونو او انټرنیټ د دې وظیفو اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا کرک ضلع حزب الله په دغه وظیفو کې د فول برایت نوم سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره تیاری کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل
کرک یو کلی نن تعلق لرم نه تخفی نصرتی نومې چې یو بیکورډ ای ایس کې راځي نو الته ما خپل میټرک پر ایجوکیشن کړی دی بیا الته ما کالج یو گورنمنٹ کالج نه او بیا غن په سپیشل یونیورسيټي کې ما ایڈمیشن شو الته ما بی سی سانرو کو فور ایئرز کمپیوټر ساينس کې ما غن په دما ازر یونیورسيټي جوین کړل دلته درنیم کالج جاب کوم ایز لیکچر مختمه ایڈمیشن دا پروگرام دی چې ما فل برایت باندې بهر تللو را ده چې ایته ما فارم جمع کړی دی ما خپل کار کړی دی او تا هوپ فلی چې اکتوبر کې ما خلاغې ده شارټ لیسټینګ پروسس شروع کېدو کیږي نو ما ته امید دی چې زبر لکه ایک شارټ لیست شم او انټری د پاره باندې را کار شم.
حزب الله نه مو پوښتل څه وجه ده چې د خپلې کامیابۍ دومره کلک باور لري. هغه وایي
ما ته کانفیډنس لکه یو دای ز خپل کم کار کوم امر پریز افیکټم نه سوپر ما زیتنی ورسوله او یو سی سپیس سره ولګی نو بیا خامخا لار پیدا کیږي. لکه مونږ چې کوم ملګری وی نو تقریبا ټول ملګری په فل برایت باندې لار او ما باغ سره هیلپ کوډ ډیر زیات لکه انټرنیشنل جری هغه کې لکه سر د انګلیش سبجیکټ وال تل لکه میس کې پرابلم یا کې دا سی هغه سره مونږ کوآپریشن کو لګی نو هغه چې هغه لاړل ما ته څه امید دی چې ان شاء الله به هم لاړ شم ځکه چې هغه لږ ځینې ایریاز کې لږ ویک وي او هغه لاړل لکه سکسسفلی خپل پروګرام کمپلیټ کوي.
حزب الله وایي چې هر تن په یوه نه یوه برخه کې نیمګړتیا لري، خو که هغه د ځانه لرې کړي نو بې له شکه بریا ترلاسه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره کامیاب شوي کسان ورته ویلي په دې لړ کې دوه خبرې ډېر بنیادي کردار لري. هغه څه دي حزب الله وایي
یو پکې پرپز آف سټډي، یو پرسنل سټیټمنټ دین الهوا ریفرنس لیټرز تا چان راخستی دی دا دی ولکه دا واسټونه چې پرپز آف سټیټمنټ تا کم سیس کې پلان دې څه کې کار کول غوړي، آیا هغه څه کنوینسینګ سیس دی لیکلې دی نه دی لیکلې، لکه څه آیډیا جوړې تا کم کانسپټ لیکلې یا تا کم کې کار کول غوړي، آیا څه آیډیا ورکې څه کانسپټ جوړې نه جوړې، په دې باندې ډېر فوکس وی. او یو بل دا چې پرسنل سټیټمنټ باندې چې تا څنګه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی په کم کرایسس کې، او څنګه پاکستان کې مختلف ځینو کلو کې اکثر پرابلمز وي، تا چې لکه کم بیکورډ ایریاز نه دي هغه هغه ته لکه پرایورټی ورکې، لکه فارٹائز ایریاز نہ قبائل نہ کم تعلق لري، لکه چې غلطه ضروري خبره ده چې حالت لګ ایجوکیشن پرابلم وي، خلک ډېر په مشکله سره خپل ایجوکیشن کوي.
حزب الله وایي ډېر په سختو حالاتو کې یې تعلیم تر دې ځایه رسولې او خو امید لري چې په دې پړاو کې به هم بریالي شي. د کوهارت یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال نه یوازې په خپل اداره کې بلکې په بهر نړۍ کې هم د زده کړو لپاره د حزب الله غوندې نوي کولتا لارښوونه کوي. نو موړي نه مو پوښتل چې په خپل یې کلا او څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کړي.
زه خو په 96 کې فول برایت باندې لارم، پری ډاکټرل فول برایت باندې، او هغه وخت غالبا په ټول وطن کې کال کې به یو فول برایت فلوشپ ملاوي ده، او سمره پر ماته یاد دی غالبا سلور تین ده مختلف سبجیکټس، او هغه وخت 23 پبلک سیکټر یونیورسيټیز کراچ ډیټا بیکاسان او دمره سره ډیټا والا اپلای کړو. نو هغه چې کوم خپل فول برایت فلوشپ طریقہ کار دی هغه باندې مطلب چې موږ ټول تیر شو ماته په کې قسمت مرغه ما په سر کې راسته. نو زلاړه مو یونیورسيټي اف ماساچوسټس امست پی وی ته پاره، نو الټرنا په کال 2001 کې واپس راغلم په اگست کې. نو هغه نه پاس ورته مو بیا یو کال لپاره بیا لاړم، هغه یې وایټ کړم پوسټ ډاکټرل ټیچینګ لپاره، نو بیا واپس راغلم.
ډاکټر ناصر جمال وای په دې پروګرام کې لوی خبره داده چې نه یوازې یو تن اعلی تعلیم وکړي بلکې هغه د خپل ملک د پرمختګ د یوې نوې جذبې سره راستون شي، او ښه خبره ده چې په خوا به یو سکالرشپ وو نو اوس دغه شمیر هم زیات شوی.
پاکستان کې کم فول برایت په سکالرشپ باندې خلک امریکا ته سبق ته راځي، په دنیا کې ټول کې لوی پروګرام دغه ده د فول برایت پاکستان کې کم ده. او ما ته خو صحیح لکه نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، خو ما په خیال سره کم او بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونو باندې مختلف یونیورسټو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي. او بلکې زه به دا وایم چې فول برایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي، هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپلې خلکو خدمت جذبه ورکې. لیکن ما په خیال سره زیات به دې وجه نه وایم چې زه په خپل فول برایت باندې لاړم، خو ما چې کوم ملګرو سره موږ فول برایت علم بي چې کوم ملګری یو هغه ټول صرف زنه اکثر ملګری دغه کار کوي چې نورو کسانو ته دغه موقع ملو شي چې هغه امریکایي کې مختلف یونیورسيټیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي باندې سمې د خپل خلکو خدمت وکړي.
نو موړي نه مو پوښتلي څه وجه ده چې زیاتره ځوان کول په دې مقابله کې برخه اخیستونه ډډه کوي. هغه وایي چې په دې لړ کې یو تن ته تش د معلوماتو او مشورې ضرورت وي، او مهنت خو هر کار لپاره کار وي، نور پکې هیڅ مشکل نشته.
امام خپل الله صاحب دې چې لکه دا غو لږ نور داسې په منظم طریقې سره کېدل شي، لکه فور ایگزامپل په پونتون کې دا کوم لکه فیر غونډې کېږي، مېله غونډې کېږي تعلیمي، په هغه کې مخکې نه پته وی یا ورته سره ویل شي چې یاره دې تاریخ نه دې تاریخ پورې عموما د فول برایت والا پروګرام راځي. او فول برایت پروګرام کې دا یو کمال دی چې عموما دی په فروری یا جنوري کې د خپل اشتهار راشي اخبارونو کې، چیرې تاسو دلچسپي لري په دې پروګرامونو کې هغه له وتا کاغذونه راولي کې هغه د ټول لار ګذر نه تیر شي، او عموما لاست ډیټ کې دی هغه اپلای کولو لپاره هغه مې یقین کړی. نو هغه طرف ته خو سفر نشته دی، خو زه دا څه خبرې دي چې موږ په وطن کې عموما ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو څیز نه چې خبر نه وو نه هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې فول برایت دی هغه لکه د ټیسټونه ډېر ګران دي، لکه فار اگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. زه اکثر خلکو سره خاندم، زه وایم چې ما پاس کړی دي نو هر سره یې پاس کولی شي.
تاسو د ډاکټر ناصر جمال خبري اوریدې چې د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر دی او د امریکایي سکالرشپ فول برایت د لارې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره کسانو تعلیم ترلاسه کړي د هغوی د غونډې مشري هم کوي. او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.